اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام مومن سلامونه مني. وخت ورځي یو وخت ورځي دولس بجې شي. بخنه غواړم نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې 1:30 نیټه ده. په دې ګړې کې به تاسو ته په خبر پښتونخوا کې د شوو بلدیتي انتخاباتو د نتیجو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. د غرنګې نور هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی ورځو ګولیاسته چې تاسو په دې سره تازه خبرونه وړاندې کړي. سړی مشه لومړی د خبرونو اثر ټکی. نن په بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیښې پر ضد کار بندیز دی. د خیبر پښتونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي، او د شام په حلب سیمه کې د حکومتي هلیکاپټرو بیرل بمونو بمباری کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د یووالي لپاره او د دې پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د دغې صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی دی. پرون په یو خبري کانفرنس کې دوی ویل چې د مستونګ د پیښې د وډل شو له کورونو سره یووالي لپاره دا اعلان کړی. په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویل چې د مستونګ تر پیښې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې د ده په خبره شپږ وسلوال تر هګر پکې وژل شوي دي. بلې خواته د مستونګ د دې پیښې ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. هلته په دې پیښه کې وژل شوي ټول مسافر خاورو ته سپارل شوي دي. په دې پیښه کې 1 مسافر چې پښتانه وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی، او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. په بلدیتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوي دي. په پیښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیزین مشال ریو ته په انتخاباتو کې د مرګ جوب لپاره ویل
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چې مړی شوي دي، 4 صدق چې دی نو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چې دي زخمیان هغه راغلي دي. دی کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بیهوشه شوي وو.
په نوخر کې د مشال اډیو خبريال وایي چې په پبو سیمه کې د انتخاباتو غیر رسمي نتیجو اعلان وروسته په ډزو کې یو کس وډل شوی، او د وډل شوی تن کورنۍ د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میافتخار حسین پر ضد مقدمه درج کړې ده. د دې وروسته مقامي پولیسو میافتخار حسین په حراست کې اخیستی دی. د الیکشن کمیشن چارواکو پرون مشال اډیو ته ویلي چې په بلدیتي انتخاباتو کې د 1,000 نه زیات څوکو لپاره د 4,000 نه زیات تو کاندیدانو ترمنز مقابله وه. په پیښور کې د مشال اډو خبريال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نیشنل پارټي په دویم نمبر، او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي. د صوبایي الیکشن کمیشن وایي سویل خان نن مشال اډو ته ویل چې د سرکاري نتیجو راغونډولو کې به وخت لګي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبريال د پاکستان سرکاري رادیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره وکړه. په دې موقع د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د ISI مشر لیفټنټ جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وو. د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخته اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی پورس په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی، او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محکمه خوشاله نه دي، او دغه بهیر دې په شفاف ډول ترسره شي. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 1,000,000 کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمېر کې کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه کتابونو د چاپ ادارې چاري بشپړې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې درې مرستندوی ادارو ورسره د کتاب د چاپولو پروژې سره به مالی مرستې کوي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام پر حالاتو یو څارونکي ډله وایي چې د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې یو اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو څارونکي ډلې پرون ویلي چې لږ تر لږه 950 کسان د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې تر ولقې لاندې خارګوټي البا په یو مارکیټ کې وژل شوي دي. 209 کسان بیا د حلب ښار په بله سیمه کې چې د یاغیانو تر ولقې لاندې وه وژل شوي دي. بیرل بمونه د غوړو له ډبو، د ګیس له ډبو او یا د اوبو له ټانکونو څخه جوړه شوې وسله ده چې د چاودیدونکو مواد پکې ډکیږي او له هلیکاپټرو غورځول کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د شام لرغوني ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولی دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د دوی زوی بیو بایدن چې د مزغو کینسر په ناروغۍ اخته مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د جو بایدن ټول خاندان خفه دی. شپږ څلوېښت کلن بیو بایدن د ډیلور ریاست پخوانی لوی څارندوال وو او په د رپورټونو تر مخه د رواني میاشتې په لومړو کې درملنې لپاره واشنګټن کې یو روغتون ته وړل شوی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیو بایدن په مرګ خفګان څرګند کړی دی. اوروسته خبر دی اروپای چارواکو پر ماسکو د یو لیست په جوړولو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخکې د اروپای ټولنې سیاستوالان ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې نه هتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بارنو سیاست د مشر ویان پرون ویل دا اقدامات کاملا خپلسري او غیر منصفانه دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې ګولې از باندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وری
د بلوچستان ځنې سیاستوال وایي چې بعضي قوتونه په دې صوبه کې د چین د اقتصادي کوریډور منصوبې د ناکامه کولو لپاره د مستوم پی خطر سره کړی.
دا د چین یو غټه منصوبه ده، نو د هغه د دشمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو. نو د پښتون د بلوڅ حالاتو سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو د رایې شمیرنه روانه ده. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به کله اعلان شي؟ په سوات کې په انتخاباتو کې ښځې د ووټونو اچولو نه منع کړل شوې دي. د اوډیګرام پولینګ سټېشن مشر وایي
زما دا عملم ټول راغلی د بشپړ بجې مې کورن دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی. خو سهار راسي نه موږ په انتظار یو، خو څوک نه دی راغلی، ووټران څوک نه دی راغلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو تبادلې تړون نشته. آیا پاکستان کولی شي چې طالب قیدیان افغانستان ته حواله کړي؟ کارپو سمی یوسفزی وایي
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځګېدلی شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډوسره اوسه.
اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د یووالي او د دغه پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلخو په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستونګ کې د پښتنو وجنه یو لوی سازش بللی دی. بیا ځینې سیاسي ګوندونه په دې اند دي چې دا پیښه د گوادر کاشغر لارې په ګډون پر خپلو کامی غوښتنو پښتنو ته سزا ورکول دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیر لکه.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستون پیشه پښتنو ته پر خپلو کامی غوښتنو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت کې ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعې او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولی کاجی څنګه کاجی دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل شوه.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پیشه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیاته کړه،
ښکاره مجلس دا ښکاره کته چې دا د چین یو غټه منصوبه ده، نو د هغه د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت کې نو دغه رښتیا هم چې داسې تخریب وسي، نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي. نو د دې دښمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو، نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب شي، دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي. چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي، نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیابه شي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله، نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل،
درنده سفت خلګو چې دا واقع کړی ده یقینا زموږ په نظر زموږ په فکر چې انسانان نشي ویل کېدلی. اصل هغه د انسانیت کومه مخ دی، هغه نن دوی بالکل مسخ دي. نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره، د دوی د کورنیو سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي. او په دې لړ کې عوامي نېشنل پارټي په ټوله صوبه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی، او درې ورځې به انشاءالله څوک دوی.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پیښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شوو اعلانونو ځای ولس او ځنې بلوچ سیاسي مشران ګیلې لري. دوی وایي چې که څه هم اعلانونه خو ډېر کېږي، خو په اصلي معنا نه عملی کېږي چې له وجې صوبه وروسته پاتې شوي. خو بیا د صوبایي حکومت د پلان او ترقۍ وزیر وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړې دي، خو د په خبره ترقۍ په دوه ورځو کې نه کېږي او له دې لپاره وخت پکار وي. تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې ورو.
د بلوچستان د ترقۍ او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي، خو د ځایي ولس ترڅنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي. په سیما کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې د ترقۍ پیکیجونه یوازې هغه وخت ولس ته ګټه رسولی شي چې کله په سم او رښتینی ډول عملي شي.
دا پیکیجز دا نه دی چې ګرسره سړی دا ریجیکټ کړي، لا مالا دا پیکیجز فرق راوړي، دا به یو فائده رسوي خلک ته. مګر خبره دا دی په یو علاقه کې ډراوټ دی او اوبو لپاره ضرورت یې هلته د ټینکر او هلته چې یو ګیلاس اوبو ورکې ډېر فرق دی. پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې د غوی چې امپلیمنټیشن اوسي. پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسوله. یو پوزیټیو دو پوزیټیو steps be zaruri aur der immediately afghanistan ta mila usala lekin par long lasting ste da ho ke aga da ganasta
da che maujooda hukumat la sube sara samraste kavi kasanga da balochistan mili awami gund sara taluq larun ke da balochistan da plan jodawane aw da parmaghtag wazir dr hamid khan achakzai wai che dui sara lawzuna shwidi khuda mali kidlo aw tarakke la para waqt pa karwi
che prime minister nawaz sharif raghali ho no har waqt din kauluna kri ho no har kauluna da gwa kaul کې چې دا یو پروژه کوم او تیر چې موږ وفاقي کوم برخه د بجټ کې هغه پوره راکړې. اوس موږ به اصرار دی چې موږ د صوبې چې کمی او بشي دي هغه په پکار دی په خپل په وسایلو کې دننه د مشتر کومک وسی موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړ کړي کپیسټي دلی هغه را جوړ کړي کمیونیکیشن را کړي بیا په دې چاینا کاریډور کې موږ ته برخه را کړي په هغه کې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالی شو یا پښتون بلوڅ سندې پنجابۍ دا به په همکاري سره کار سره کوي نو دا هغه نښې دي چې موږ د فدکې کولای شو
په کال 2009 کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهم مرستې اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایي ولستا کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
اردوونکو مشال دی استاد لپاره د بلیاتی انتخاباتو په اړه ځانګړي خبرونه لري. په خیبر پختونخوا کې بلیاتی انتخابات تر سره شو خو د انتخاباتي عمل دوران د بدنظمۍ له وجې په لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې ده. د ریسک 1122 چارواکو مشال ورته ویلي چې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر 60 نه زیات جوبل دي. همداراز د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي نمبر، عوامي نېشنل ګوند په دویم نمبر او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
خیبر پختونخوا کې پرون شوي بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلي دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او دارنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخ ته راغلي دي چې پکې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نېشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلي ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یو شمېر څوندو سره مخ وو او دغه رنګ ټولې صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په 300 وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چې مړی شوي دي، 4 صدق چې دی نو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چې دي زخمیان هغه راغلي دي. دی کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډنګ آفیسر چې کوم بیهوش شوي وو. داسې سربند کې وو په غلام اوسیدن کې خالد په نوم باندې یو ډیوټي سټاف وو، هغه چې دی نو هارت اٹیک د لاسه وفات شوی دی. داسې چوغوري نو مردان کې 47 زخمیان چې دي نو هغه پټانو ته بوتلي شوي.
په دغه انتخاباتو کې د عام ولس سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلي وي. په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او اوس موږ ریزلټ راتلو انتظار دی. او هر کټګوري وایز دا ډیر ویل ریزلټ کمپایل کول دي نو په دې لګښت لګي لکه اوس ته ریټ د کاونټینګ هم شروع دي. تاسو وګورئ کله چې شې دې لري لري لا کو کې لري 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 ځاونه کې دي نو دا اکثر ریکمند څه ته کله ریزلټ راځي دا بیا لږ مونږ ته کله ملایږي دا کافي نه بیا ملایږي.
د پامول دا چې د غیر سرکاري نتیجو لړې اوس هم لا روان ده چې تر مخه صوبه کې 978 یا ځلې کونسلو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې د مدرسې لويخ جماعت اسلامي یویش عوامي نېشنل ګوند نورلس او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې اولس څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه رنګ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 78 عوامي نېشنل ګوند 33 او جماعت اسلامي یویش څوکۍ ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
اردن کوله څنګه چې تاسو په ریپورت کې واردل او د غرنګي په خبرونو کې هم واردل چې په خبر پښتونخوا کې بلدیت انتخابات تر سره شو خو د انتخاباتي عمل دوران د بدنظمۍ لوجې په لزګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. همداراز د وامي نېشنل ګوند جنرال سکرتر میافتخار حسین هم په نوخار د نوخار پولیسو نیولې ده. د نوموړي پر ضد ایف آئی آر درج کړل شوی دی په پبو پولیس سټیشن کې. دا وروسته له هغې چې تېره شپه یو هلک وژل شوی دی په ډزو باندې. نو تفصیلات له خپل خبریال اخلو چې دا مهال موږ سره د نوخار نه د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان ستړي مشه او دغه تفصیل راکړئ دغه پیښې.
ډېر مننه څنګه چې تاسو وویل چې د عوامي نېشنل ګوند ستر مشر او د دې ګوند مرکزي ستر سکرتر میافتخار حسین بیګا د نوخار پبو پولیس سټېشن چارواکو نیولې دی او نن چې موږ معلومات کوو نو د هغې کچرو ته لیږل شوي وو. دغه مقدمه هغه باندې هغه وخت جوړه شوه چې بیګا تقریبا 12 بجې د پاکستان تحریک انصاف یو جلوس وتو. هغې دغه الیکشن ګټلی وو او دغه بیا ډزې شوي دي او په ډزو کې د دغه ګوند یا د دغه جلوس سره تعلق لرونکي یو هلک مړ شوی دی په تس. نو دغه مقدمه په میافتخار حسین او دغه په ګارډ محافظ باندې درج شوی ده چې په هغې کې هغه بیګا بیا پولیس ونیو. خو بلخوا بیا میافتخار حسین د دغې نه لا تعلق اظهار کړی دی او هغه ویلي دي چې هغې بالکل په خپل کور کې ناست وو خپل دفتر کې ناست وو هغې ته دغه اطلاع نه وه. خو بیا هم پولیس چې رالو هغه یې نیولی دي. نو میافتخار حسین خو د دغه لا تعلق اظهار کیږي. خو بلخوا چې مونږ خبرې وکړې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره نور سیاسي ګوندونو سره نو هغې وایي چې دا یو سیاسي انتقام دی او بیا صوبایي حکومت او خاص کر د پښتونخوا وزیر اعلی فاروق خټک چې د نوخار سره تعلق لري نو د عوامي نېشنل ګوند مشران دغه تور لګي چې په ضلعه کې او بیا په خصوصي توګه په صوبه کې چې د ګوند چې کوم ناکامۍ سره مخ وو نو د هغې په ټولو لپاره دغه شان اقدامات کوي. دغه شان هغې وایي چې دا یو غلطه مقدمه ده. هغې دغه غندي او دا وایي چې عوامي نېشنل ګوند په عدم تشدد باندې یقین ساتي. دوی دغه سوچ هم نشي کولی.
خالد خان درته وایي چې دغه الک د کوم ګوند سره تعلق لري دا چې وژل شوی دی او د دوی په کوم اساس باندې دغه تور په میاسه باندې لګی.
نو مونږ چې کړه د نوخار پبی پولیس سټېشن سره خبرو کې ای سره مرابطه وکړه نو هغه دا وایي چې دا د پاکستان تحریک انصاف جلوس کې ډزې شوي دي او په ډزو کې بیا دغه الک مړ شوی دی. خو د دې هیڅ پته نه لګي چې دا ډزې د کوم اړخه شوي دي. دوی دا هم وایي ځایي خلک هم دا وایي چې دغه جلوس کې د خوشحالۍ ډزې وي جشن وو ځکه چې د عوامي نېشنل پارټۍ امیدواران په دغه کې ناکامه شوي او د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو ګټلې وه. خو بیا د دغه الک پلار په وینا په بو پولیس سټېشن کې په میافتخار حسین باندې ایف آئی آر یا مقدمه درج شوې ده. نو دا لا هیڅ دا پته نه لګي چې آیا دغه الک واقعي د پاکستان تحریک انصاف سرګرم رکن و د هغې غړی وو او یا که نه هسې دغلته موجود وو چې دغه ډزې شوي دي او هغه پرې لګېدلې دي. دا به ووایم چې په وای فایرنګ په وجه هم په ټوله صوبه کې داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې ډېر خلک ټپیان شوي دي. په پېښور کې داسې یو ځانانه چې په ډزو باندې هوایي ګولۍ راغلې ده هغه پتر لګېدلې وه هغه هم مړه شوې ده. نو اوسه پورې دا نه شي ویلي چې دا ډزې د کوم اړخه شوي دي چا کړی دي. خو دا یو خبره څرګنده ده چې د پاکستان تحریک انصاف د ځایي کارکنانو جلوسو هغې جشنو هغې دغه الیکشن ګټلی وو نو په دغه کې بیا ډزې شوي دي او په دغه ډزو کې د هلک مړ شوی دی او د هغه مقدمه د میافتخار حسین او د هغه محافظ خلاف ته. خو څنګه چې ما وویل چې میافتخار حسین هم دغه بیان ورکوي او د عوامي نېشنل پارټۍ نور هم
مشران
د دې نه لا تعلقې اظهار کړی دي او هغې دغه غندلې ده.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان چې تاسو ته معلومات درکول.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
د سوات په بیلابیلو سیمو کې د مقامي سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو د لارې په مختلفو ځایونو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. په دې کې د اوریګرام سیمه هم شامله ده. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات کې د بلدیتی ټاکلو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وي او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالول لپاره پولینګ سټېشنې جوړې کړې وي چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانو اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د اوټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د اوټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي،
سهار نه موږ راغلي یو پښتو بجې زما دا عملم ټوله راغلي د پښتو بجې موږ کورونو دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی. خو سهار راسي نه موږ په انتظار یو، خو څوک نه دی راغلي، ووټران څوک نه دی راغلي. یو زر اته سوا او سلور دا زمو سره ووټران دي، خو دی وخت پورې څوک راغلي نه دي.
زنانه د وټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصله او زنانه د وټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډیر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د وټ اچولو حق ته داسې حق چې د زنانو ده، زما خیال په روان د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوره چې شری مطابق حد خزل چې هغه د ځای حق شته چې خپل وټ یې واچي.
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د وټ څخه منع کولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غوړي. ولې د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې دوی ته بعض سیمو نه اطلاعات راغلي او حکومت به چری هم زنانه د وټ څخه منع کېدو اجازه ورنه کړي.
بزور څوک وټ نه منع کول کا زنانه کې بل دا غیر آئینی، غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی او دې ته موږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکولی.
پتاسې حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو ريجستر وټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو وټ هم نه اچولای کیږي. په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټېشن کې موجود سلطانه کوثر وایي،
په کور کې یو خزه د خپل هر رائټ ته پاره خبره کولای شي، د خاوند سره جنگ کولای شي، د کور والا هر چا سره جنگ کولای شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدې هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دی خو زما په خیال د سړو ګنا نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلی یې، دا حق ولې نشي استعمالولی.
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، خوازخیله، کابل او نورو یو شمېر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د وټونو اچولو څخه منع کړی شوي دي او ډیرو سیمو کې د زنانه وټونو اچولو شمېره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
تاسو د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه اورئ. د بلدیاتی انتخاباتو په اړه باندې د خیبر پختونخوا د نورو برخو په څیر په بنو کې ځای خلکو د بلدیاتی انتخاباتو په ترسره کولو خوشحالي څرګنده کړې. دوی وایي چې د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات لاندې کچې ته منتقل شي، نو دوی په خبره ډېرې مسلې به یې حل شي. دوی غوښتنه لري چې صوبایي حکومت دې خپلې کړې ژمنې زر تر زره پوره کړي. په بونو کې د مشالې خبریالو مرد راز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشائند اقدام دا په دغه اقدام په وجه باندې دا اختیارات چې کیم دي دا نچلی سطح ته منتقل شل. د یو عام سړی دا اپروچ نه کوي چې دای وزیر اعظم ته یا فیډرل منسٹر ته یا صوبائی منسٹر ته د اپروچ وشي، خو زه دا وایم چې دا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل کول سره ودا روشي چې د یو عام سړی ضرورت ته کیم دي، د مجبوری دي، تکلیفات دي، د گلی دي، محله دي، روډ دا هغه اختیارات و ان شاء الله دا خلک استعمالای او دا مسائل و حل کیږي. حکومت ته دا پچار دو چې دغه خلک ته دا اختیارات ورکي او امید میځلري چې ان شاء الله دا وکړي.
طارق محمود بن عماده د الیکشن پرزیدنت یو، انتخابات چې کوم سره انتهایی پر امن او شفاف طریقه کار باندې اوسه موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دا مبارکبادي ورکاو چې دې دا مطالبه خلک ول منلې وا چې مثال مربا اختیارات نکلی سکتا تا ورکاو او اوس مر دا مطالبه دا اوسره دی ویلی وی اده دې پورا کی وکړي. اختیارات نیچے طبقے تک ملا اٹھل نوٹیفکیشن نظر نظر ہوگا حلفیہ در نظر ہوگا اختیارات ویر کی وہ نیچے طبقے چارے نظر نظر اسٹارٹ سے
نوما میں حاجی عبد الغنی لو زدہ کہ دکیم انتخابات اس موجودہ اٹھل یا ریزلٹ ہی وہ دلا گیا تھی دیر سو پورا من اٹھل لکس اکا دکا واقعات کو خام خا ہر دوئی چکیڑی دفاع وید چی نچلی سطح تکیم روشی لکا میر دا بنی یا سیٹ خال کو دگا شایا ٹولی چمی گلی گلی سفا سے میر گلی دا جوڑا سے میر سدا پائی پینا نوی سے نلی سفا سے دانے کاس میں دا
تاسو په بونو کې د خلکو خبرې اوریدلې چې هغه څومره بلدیت انتخابات ته تم لري وخت شوه دی دولس نیمې بجې او ګلیاس هم سټوډیو ته راغلی نو راځه چې له هغوی د خبرو لنډیز وګورو
په بلوچستان صوبه کې نن د مسلوم د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د یووالي او د دغې پیښې پر ضد کار بندیز اعلان شوی دی. بلې خواته د مسلوم د دې پیښې ذمهواري رسنو ته بلوچ بېلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو راشمیرنې عمل روان دی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. په بلدیتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. په پېښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیزي نن مشال اړکې وویل چې په انتخاباتو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځي 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمېر کې کتابونه چاپ کړي. د شام پر حالاتو یو څارونکي ډله وایي چې د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې 1 اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د 9 اتیا کسان نومونه راغلي.
خبرونه مولا مشال ډېر واردل چې ګلیاز باندې کول په دینی مای کې هم ساسي لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستې ریاض مساخل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې بلوچستان کې د شوی ترهګرۍ په پیښه لیکلي. د لړکې مشرق ورسپانه وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرۍ په شاده هندوستان لاس ته او پاکستانی لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نه وي. او بلوچستان کې هم دغه شان ده. زموږ بعضې بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبیږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي. او دې سره سره د بلوچستان په حق له حکومت له خپلې پالیسۍ هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکولو ضرورت دی او بلوچ ولس ته د خپلو سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شان دغه خلک د بلچا په لاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځانوژونکي حملې او شوېړومبه حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې وه چې پکې 27 تنه مړه او تر 100 زیات جوبلو. او دا شان دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر وشوه چې پکې 4 تنه مړه او ځینې کسان جوبل شو. اداریا وایي چې د دواړو پیښو ذمهواري داعش وسله والې ډلې قبوله کړې ده. خو دا هم ممکن ده چې د دې حملې وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وي او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي. خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو OIC او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشاله دي. او د دې اثر نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ به د دې نه متاثره شي نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې ورورولۍ له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د سغدریزۍ د رجحان په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړې مرکه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو غټې برخې له ګولیا سره.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کو چې د خپلو ګوندونو پر ضد یې رو پاروي. خو د خبریال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2008 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپلو ګوندونو څخه 20 تل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجه او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجلې کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نه شو، بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وایي چې په دې رستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی وو. همدغه شان د ده په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سغدریزه ډلو پروپیګنډا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه نه اخلي، نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل تمه لري چې پاکستان به عملي ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې رستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسي کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچری طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي، نو بیا کابل له اسلام آباد ته ستمه لري. حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه کچری پاکستان دا نه کوي، نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستان غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مالي مرستو لپاره کارول کیږي، د دوی پټن ځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د جوړی په بهیر کې ډیره زیاته مرسته وکړي. دغه په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی ویل چې افغانستان ډیر زیات ځپل شوی دی او پاکستان د خبره منلې چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند بو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالو راهیسې د یو بل پر ضد نه اعلان شوی جنگ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مئی په 9 نیټه د فیفا د نوی مشر د ټاکلو لپاره تر سره شوي انتخابات سیپ بلیټر وګټل چې نوموړي د 5 ځل لپاره د فوټبال د نړیوالي اتحادیې مشر جوړ شوی. نوموړي دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر 4 چارواکو د رشوت اخیستو تورونه دی او د پلټنو لپاره امریکا ته لیږل شوی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت ملیحه مرزا د وړاندې کوي.
سپلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د 5 وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت پلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر ټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دستبردار شو. د مئی په 8 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا 4 چارواکي گرفتار کړل. دا غي روسته ل سبلاتر د واک پر خودلو غوښتنه کیدلې چې نو موري پر عملونه کړ. بل خو د سویټزرلند انتظامی د هغه بوله تفتیش شروع کړ دي چې لمخې په کال 2013 کې نړیوال کپ پر روس کې کیدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ قربتوب قطر ته ورکړل شو. ل ووټونو شروع کیدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړیدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو باسي. د روس لوبو وزیر ویټالی موتکو بلاتر د بیا مشر جوړیدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبری ایجنسی آر آی اے نووستی سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړیدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره به ښه وي. د مئی په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلرې انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. ده وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلی وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
دا مشال ریډیو دا
د دې خبرې د یوې نښې په توګه چې ولسمشر غنی له پاکستان سره د افغانستان اړیکو ته له سره کتنه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید د افغان طالبانو له ملاتړ څخه نور لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یوه لیک کې ولسمشر غنی په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له ملالی بشیر څخه.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د 8 ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. ده وویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دې ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. ده وویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. په تیرو 8 میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانۍ اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بانټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. روبن وایي له هغه راهیسې چې د دا هڅې پیل کړې په پا پاکستان کې میشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلي چې په پا پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه. خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه وو چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهیر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي.
تاسو د ملالی بشیر ریپورت اوریدو. هم له دې موضوع سره تړلې ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي چې که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا براسې حال کې دا چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حامد کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابل د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو شل پنځه کس هغه وخت را خوشي شوي وو، او یو کس دوه باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اول هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان تر منځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی قرارداد، نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولې هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله شي.
ځینی څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې کډواله حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي، خو د نموړې په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما په خیال بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه آسان دي، څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دې کې څه فایده کړي، د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي، جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دې کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه دیرش مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشې کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازېږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو، او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي. خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. ارزون کو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري. دان ورسپان لیکي باید د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د زنو پښتونو جواب ورکړي او په دې اړه د هیواد ولس په اعتماد کې واخلي. د مقالې غټي برخې له فرخنده صدو.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون له 1300 راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم له هغې وروسته رابللې وه چې پښتنو ملتپالو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیګ نون پر مرکزي حکومت تور ولګوو چې د کاشغر گوادر اقتصادي کاریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه له تیرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان اسپانه هم په دې اړه لیکي، د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نیشنل ګوند پارلمان غړو دا اویل د مسلم لیگ نون حکومت غواړي د غلار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت وی اویل دوی به د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا اویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي. بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد اویل چې هغه څوک چې د دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولی ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لاره خپل زور ځای ته راولي، ګینې دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډیای خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخلیږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات څو پوښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره دومره زر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په روان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی. ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د نشي موادو د مخنیوي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال شاوخوا په زرګونو کسان د تمباکو د استعمال له وجې ژوند له لاسه ورکوي. په پاکستان کې د نشي موادو پر ضد کارکوونکي اداره دوست فاونډیشن وایي چې په دغه هیواد کې اکثره ماشومان او ځوانان د بدامنۍ، غربت، کورنۍ حالاتو، د ټولنې د بد چلند له وجې د سیګریټو، نسوارو او چرسو نشي شروع کوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وګورو.
په پاکستان کې د نشي موادو د مخنیوي اداره ان اي ټي سي وایي چې پاکستان کې د تمباکو استعمال روز تر بلې په زیاتېدو دی. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هر کال په نړۍ کې 6 میلیونه خلک او په پاکستان کې شاوخوا 1 لک کسان د تمباکو د استعمال له وجې ژوند له لاسه ورکوي. په پېښور کې نور محمد خان وایي په ډېر ماشوموالي کې د سیګریټ سکل شروع کړی وو او اوس یې 45 کاله وشول چې دا عادت نشي پرېښودلی.
یاره تقریبا 45 کاله خو کېږي. یاره چې زما عمر به تقریبا 20 سال وو. پلس هم شروع کړو کنه چې پیله خو دوه مستۍ نه چالو کړی و جی. ملګرو ته هم کتل خوند به راکول او بیا هم په اخره کې دستۍ نه چالو کړل جی. چې لکه سړي به ټینشن شي جی، یا نور څه مصیبت شي، یا نور څه به بس دغه د وجې نه سکت شي. نور پکې څه نشته، نشه پکې نشته. لکه یو انسان وایي چې دا مال نشه ده کوي نو جی بالکل پکې نشه نشته، هیڅ نشه نشته، عادت دی جی عادت.
دا چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې ماشومان او ځوانان د سیګریټ استعمالول شروع کړي. په پېښور کې د دوست فاونډیشن په نامه یو اداره چې د نشي موادو د مخنیوي لپاره کار کوي، چارواکي احساس محمد یې وایي چې اکثره ماشومان او ځوانان د غربت، کورنیو لانجو او د ټولنې د بد چلند له وجې د سیګریټ په څیر نشي شروع کړي. نوموړي زیاتوي په موجوده وخت کې ډېر کم عمره ماشومان سیګریټ، نسوار او چرس استعمالوي.
پاکستان کې خصوصا خیبر پښتونخوا کې خدا ډېر زیات دي. د پاکستان تقریبا 6.7 million خلق ڈرگ ڈیپینڈنٹ تھی اور پورا پاکستان فگر تھی کمبے درے صوبو لکا سین پنجاب بلوچستان تقریباً 6 آس پاس تھے اور خیبر پختونخوا کی دا ٹول و نزیات تھے 11% آبادی پر نشے کی مبتلا ہے. نو د عمر حساب سره خو تاسو دا ویلی شئ چې څنګه چې وخت تیریږي. لکه زه تاسو ته نن 15 کال مخکې خبره کوم چې کم نشي والا براتلی نو هغې نه که تاسو تپوس کوله چې تاسو نشه ده کم عمر نه شروع کړی، نو تاسو ته ویل چې 12-14 سال عمر نه ایوریج. نن سبا خور کې شپږ اووه کاله ماشومان هم پر اوږدو باندې نشه کوي تاسو ښکاري. نو عمر وخت سره کمیږي لګیا دی.
احساس محمد وایي چې د اروپا په څیر په زیاتره هیوادونو کې د کم عمر ماشومانو د نشئی موادو د استعمالولو پر ضد قوانین شته، خو په پاکستان کې که په دې اړه څه قانون موجود هم وي نو تر اوسه پې اس عمل نه کیږي چې له وجې د نشئی موادو کارول په زیاتېدو دي. بلخوا په پېښور کې په نشئی موادو اخته د مریضانو علاج کوونکي ډاکټر شایسته وایي د سیګریټ له استعمال سره سره اکثره خلک د نسوار استعمال هم زیات کوي چې له وجې په صبح کې د کینسر او نفسیاتي ناروغیو شرح هم زیاته شوې ده.
ماشومان چې کوم زیات درغی نشي درته غنی دای مختلف وجوهات دي، غربت، بیماریان او ټیرریزم، او دا مختلف وجوهات دي وی د کورونو مسلې، جګړې، جنگ جګړې، د مور پلار سپریشن، ډایورس یا ډیت، نو د ماشومان په لیول باندې دا یو مین کوز جوړیږي دا ویره پر چوی کو نه راتختی یا کور کی سکھ اوی مورلی سپورٹ کئی نا او پا سڑک دیا اسے دولی پا وجہ بانے اوی مختلف ولنریبیلیٹیز شکال جو او اوی کی او نشہ ہوں بیچ پا نشے کی ہوں میں انوالف شے سر ٹریٹمنٹ حالی تر دسو ہوں کہ جیتا مگا ٹریٹمنٹ کو نو مونگا دی ایج سپیسیفک ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ مونگا پروگرام دی دا پارا فارمولیٹ کرے دیں دی کی وی ار ماشمان او داگی جکن ایشوز دی آر ریزالف شے نو اوی دیر بہتری طرف تراتنل شروع شے
دا چې د پاکستان حکومت د تمباکو د مخ په زیاتیدونکو استعمال پر ضد څه اقدامات کړي دي. په دې اړه مو د نشئی موادو پر ضد د وزارت چارواکو سره د تماس کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د نشئی موادو د مخنیوي ادارې ان اے ٹی سی وایي چې پاکستان دا مهال د نړۍ په اغو څلورو هیوادونو کې یو دی چېرته چې تر ټولو زیات تمباکو استعمالیږي.
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
ہر طرح در بدرنگ زکر چی داغا من لجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز
دے من دا خوین دیو میندی نور نگواری چی مرد بیگنا زامنو خواد تابوتونی تاید کینی طول تا خپل پلاو غاری چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ووري په پام کې دا د افغانستان بامیان ولایت د روانې اونۍ په پای کې په رسمي مراسمو د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په دې اړه ټول تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان د مشال ریډیو له ازادۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې د سارک یا د جنوب ایشا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو استازي او نور بهرني میلمانه به په بامیان کې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې برخه واخلي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې.
د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نومونې مراسم د پنجشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عالي رتبه چارواکو تر څنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال سي.
د جوزا څوارلسمې نېټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر پنځلسم تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د دغه جشن افتتاحیه غونډه لرو. شپاړسم هم هلته دغه دوې ورځې دوام بلاخره دغه جشن پر شپاړسم باندې د شپاړسم په آخر کې ختمیږي او موږ عملګان ټول نیولي دي.
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. له امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2001 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییز همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غوړي هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلادیش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل په کابل
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس پجی
دا مشال ریڈیو دا.